تقدر على الكاميرا كوم ده هو استفاده ورپسې راځو د طبي منابع ساتنه ده موږ که چیرې غواړو چې دغه طبي منابع همیش پاتې سي او زموږ راتلونکي نسلونه هم د دې څخه استفاده وکړي د هغه د پاره ډېر کارونه دي چې باید موږ سرته ورسو لکه د مثال په ډول د اوبو د منابع ساتنه ته راځو موږ او تاسې کوم واوره چې کېږي په مثال په ژمي موسم کې چې کله واوره وسي یا هم ژلۍ وریږي د غرونو په سر باندې دا چې کله مثال تا ده هوا وسی دغه په سندونو په روانو اوبو باندې یا د ځمکې د نه 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 وزي چې د دې څخه موږ په د ژوند په عمومي ژوند کې موږ شیشکو وسخه استفاده کو نو د دغو د پاره باید موږ د ډیرو هغه نفت و همدارنګه د ګازونو د استفادې څخه چې هوا چټلې مثال اوبه چټلې د اوبو څخه همدارنګه هغه حشره وژونکي کیمیاوي درمل چې دي د هغوی د استفادې څخه مخنیوی وکړو ځکه چې هغوی یوازې د اوبو ککړول نه بلکې په عین حال کې د ډیرو ناروغیو تولیدولو لامل هم کیدلی سي چې په دې سره اوس فعلا هم ډیر حیوانات له منځه تللي د نباتاتو فیصدي هم راکمه سوې ده د هغوی وده همدارنګه ډېر هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي هغوی اوس له منځه تللي دي ځکه چې اوبه خپل هغه اصلي حالت یې له لاسه ورکړی دی دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع په دې هیله چې زده کړې مو اوسي زموږ اخري برخه د پوښتنو برخه د درې پوښتنې لرو لومړی انرژي بیان کړئ او ووایاست چې په څو ډوله ده دویم د بیوم کتله څخه مطلب څه شی دی واضح کړئ او دریم سوال د طبي منابعو په ساتنه کې زموږ دنده څه شي ده ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
شنو غلاست نه هم ټولګي و نه هم لوسته نن ورځ راځو موږ او تاسې په یو ډېر پیچلي موضوع باندې خبرې کوو پیچلي سیستم دی خو موضوع یې ډېره واضح ده چې زموږ او ستاسې درس به د 55 صفحې څخه تر 65 صفحې پورې دوام وکړي راځو زموږ د نن ورځې موضوع د عصبي سیستم لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ زموږ په بدن کې چې ټول کوم حرکات اجرا کېږي که هغه ارادي اوسي او که غیر ارادي اوسي هغه ټوله د عصبي سیستم د نیورونونو یا هم عصبي پیغامونو له امله رامنځته کېږي که چیرې موږ مثال دغه کوم حرکتونه چې دا اجرا کړو که زموږ عصبي سیستم ته زیان ورسیږي موږ نسو کولی چې دغه حرکتونه اجرا کړو نو عصبي سیستم چې دی لکه څرنګه چې معلومیږي تاسو ته یو ډېر مهم سیستم دی چې زموږ د حافظې همدارنګه زموږ حرکات دا ټول سیستم نور پات سیستمونه چې کوي کنټرولي او موږ وایو چې د بدن یو مهمه برخه ده چې په هغه کې د مغز شوکي نخا او عصب چې دی شامل دی او دا سیستم چې دی موږ وایو چې زموږ د بدن شي یوازې ځینې حرکات نه دي حتی زموږ کوم احساسات چې دي فکري توازن دی دغه رقم دغه ټوله کوم پروسې چې دي هغه ټول څه کوي کنټرولي چې د دې اساسي او جوړښتیز واحد چې دی هغه نیورون دی چې په تیرو لوستونو کې هم موږ یو وار د دې یادوري کړې وه راځو د نیورون جوړښت پیژنو نیورون چې دی هغه خپل په ځان کې چې دی درې برخې لري او دا هم د حجرې په شان حجروي غشا سایتوپلازم او هسته هم لري چې هسته چې ده هغه په حجروي جسم کې موقعیت لري او د دې شاوخوا سایتوپلازم قرار لري راځو موږ د نیورون کومې درې برخې چې موږ وویلې هغه په واضح ډول سره وایو لومړی چې دی حجروي جسم دی حجروي جسم هغه برخه ده چې په هغه ځای کې د کومو پیغامونو چې رسېدلي اوسي په دغه ځای کې چې کېږي تعبیر کېږي چې موږ په دغه ځای کې هسته او سایتوپلازم موقعیت لري ورپسې دندرایتونه دي دندرایتونه چې دي دا د درختي په شان شخلې ته ورته جوړښتونه دي چې د حجروي جسم څخه منشا اخلي او کوم پیغامونه چې دي مثال د کوم غړو څخه لاس ته راوړي کوم نیورونونه چې دي ته پیغامونه رسولي نورو د دغه لارې دوی هغه پیغام اخلي او حجروي جسم ته لېږدوي تر څو هلته تعبیر سي ورپسې د اکسون برخه ده د اکسون په برخه کې موږ وایو دا چې دی خپله د حجروي جسم څخه وتلی اوږد جوړښت دی چې په دې کې چې دې دا کوم پیغام چې په حجوي جسم کې تعبیر شوی اوسه هغه د دې اوس جوړښت له لارې و نورو نیورونونو پورې رسېږي تر څو هغه اصلي برخې ته ځان ورسېږي. او موږ چې وایي د دې د کوم د اکزون د تر ډېره برخه چې ده هغه د مایلین په نامه د یو پروټیني او شحمي پردې په واسطه چې شوې ده پوښل شوې ده. ورپسې راځو د نیورون جوړښت. نیورون چې دی هغه لکه څنګه چې موږ مخکې وویل نیورونونه چې دي مختلف جوړښتونه لري. یو دغه کوم مشخص شیان چې دی سایتوپلازم او هسته ده پکښې کې مشخص دی او جوړښت یې پکښې کې مشخص دی، یعنی په ټولو کې وجود لري. نور دی چې دی د شکل له مخې یو د بل سره توپیر لري چې دوی عموما په درې ډوله پیدا کېږي چې یو یې حسي نیورونونه دي، حرکي نیورونونه دي او ارتباطي نیورونونه دي. دوی هر یو خپله مشخصه دنده سرته رسي. حسي نیورونونه چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي دوی د حسي غړو څخه اطلاعات راټولوي او نخا ته لېږدوي. او د نخا څخه دغه رقم او مغز ته لېږدول کېږي. او پاتې سو حرکي نیورونونه چې دي هغه په مغز کې کوم فرمانونه چې مثال ورکوي و بدن ته هغه تر غړو پورې رسي. یا مثال کوم حسي نیورونونه چې پیغام رسولی اوسي هغه چې کله تعبیر کړل سي د تعبیر وروسته د حرکي نیورونونه په واسطه هغه خپل مشخص غړي ته ځان شي کوي رسي. ورپسې ارتباطي نیورونونه دي. ارتباطي نیورونونه چې دي هغه د حسي او حرکي نیورونونو ترمنځ چې کوي اړیکه ټینګوي. کله چې دوی پیغامونه لېږدوي په دغه وخت کې د دوی دواړو ترمنځ څه شي لېږدوي؟ ټینګوي، اړیکه ټینګوي. ورپسې راځو د نیورون د ډولونو وروسته یو بله اړینه موضوع چې سیناپس دی. موږ وایو دا چې دا یو فضا ده چې د نیورونونو ترمنځ شي کېږي وجود لري. او دا غځای دی چیرې چې د عصبي حجرې پای د بل عصبي حجرې یا هدف حجرې سره شي کېږي اړیکه نیسي. سیناپس چې دی د سیناپس له لارې موږ وایو عصبي سیګنالونه د کیمیاوي موادو یا برقي جریان په واسطه شي کېږي انتقالیږي. چې دغه کیمیاوي توکي چې د دغو دوو دانو نیورونونو ترمنځ وجود لري هغه د استایل کولین په نامه سره یادیږي. یعنی دغه برخه چې دی د استایل کولین کیمیاوي توکي تروشه کوي چې په دغه ځای کې هغه کوم پیغام چې هلته دلته څه کېږي په دغه کیمیاوي فضا له لارې د یو نیورون څخه بل نیورون ته لېږدول کېږي. ورپسې راځو د انسان عصبي سیستم. موږ وایو د انسان عصبي سیستم چې دی یو تر ټولو پیچلی او حیاتي سیستمونو څخه دی. او عمومي توګه دا چې دی موږ په دوو برخو یې ویشو چې یو یې محیطي اعصاب دی او یو هم مرکزي اعصاب دی. چې محیطي اعصاب چې دی هغه مطلب زموږ د بدن په ډیرو د محیطونو کې قرار لري. او مرکزي عصبي سیستم کې چې دی هغه مغز او شوکي نخاع راځي. یعنی دوی په مرکزي یا هم سینټرل سیستم کې موږ حسابو، نرو سیستم کې حسابو، او بل چې دی هغه محیطي عصبي سیستم چې موږ نور پاته د بدن ټوله سیستمونه چې دي کوم عصبي برخې چې ورغلي دي، عصبي رشتې چې ورغلي دي، هغه به د څه په نامه سره یادیږي؟ د محیطي عصبي سیستم په نامه سره یادیږي. او خپل عصب چې دي هغه موږ وایو د اکسون او دنجایټونو چې ده مجموعه. اوس نو راځو دا کوم دوه محیطي او مرکزي عصبي سیستمونه چې وه هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مرکزي عصبي سیستم ته. په مرکزي عصبي سیستم کې موږ تاسو وایو چې مغز او شوکي نخاع شامل ده. چې د مغز د مرکزي عصبي سیستم اصلي برخه ده چې موږ وایو په ټول د بدن حواس او فعالیتونه چې کوي د مغز په واسطه کنټرولیږي. او د انسان عصبي سیستم چې دی د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او هم ژغې د دوی ترمنځ راولي. راځو اوس نو د دوی کوم برخې چې دي، یعنی شوکي نخاع او مغز چې دی، دوی په تفصیل سره څه کوي؟ مغز چې دی هغه موږ او تاسې په انګلیسي کې چې برین ورته وایو د انسانانو د مرکزي عصبي سیستم تر ټولو مهم او پیچلې برخه ده. موږ وایو دا چې دی د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او تنظیم هم د دوی په غاړه دی. تنظیمولو کار ورسره مثال تفکر دی، احساسات دی، حافظه ده او حرکت. دا ټول څه کوي؟ د مغز په واسطه کنټرولیږي. مغز چې دی له سلګونو میلیاردو نیورونونو څخه چې سوی دی جوړ سوی دی او د هغه لارې د بدن نورو برخو سره څه کوي؟ اړیکه نیسي. د مغز ځانګړتیاو ته راځو. مغز چې دی هغه تقریبا موږ وایو په یو بالغ انسان کې چې دی تقریبا د 1.2 څخه تر 1.4 کیلوګرامه پورې وزن لري. او لکه څرنګه چې موږ په تیل وستونو کې هم ویلي و چې د مغز چې دی هغه زموږ د سر د کوپړې په واسطه یې جمجمې په واسطه ساتنه ورڅخه کېږي تر څو صدمه ورته ورسېږي. او مغز چې دی شاوخوا شپږ اتیا میلیارده نیورونونه مثال پکښې کې دي چې د سیګنالونو په لېږدولو کې مهم رول لري. او لکه څنګه چې تاسې ټوله د دغو موضوعاتو څخه به اخیستي اوسې چې مغز چې دی هغه ډېر اهمیت لري. مغز موږ وایي د انسانانو د شخصیت، احساساتو، تخلیقي وړتیاو او فزیکي فعالیتونو د کنټرول مرکز دی. د مغز روغتیا چې ده د ټول بدن لپاره حیاتي ده او هر ډول زیان یا ناروغي چې ده د ژوند پر کیفیت جدي اغیزه کولی شي. اوس نو راځو موږ وایو مغز چې دی هغه په دوه ډوله دی، دوې برخې لري. یعنی د مغز کې چې دی مختلف جوړښتونه وجود لري چې د هغه څخه موږ راځو لومړی لوی دماغ وایو. لوی دماغ چې دی موږ او تاسې وایو چې په دا خپله د مغز تر ټولو لویه برخه ده چې ډېرې لوړې ژورې پکښې کې لیدل کېږي. چې د لوی دماغ چې دی په دوو برخو باندې ویشل شوی دی او موږ وایو په دې برخه کې د انسان د فکري، حسي او حرکي فعالیتونو تنظیمول او کنټرولول موجود دي. یعنی د دوی دغه لوی دماغ په واسطه دغه کارونه سرته رسېږي. او موږ وایو چې د دې کوم موږ وویل چې دا په دوو نیمو کرو باندې ویشل شوی دی، چې کیڼه یا چپه نیمه کره چې ده هغه د منطق، تحلیل، ژبې او ریاضیاتو لپاره مسؤوله ده. همدارنګه ښي نیمه کره یا راسته نیمه کره چې ده هغه د تخلیقي فعالیتونو، هنر، تصور او احساسات لپاره مسؤوله ده. او بل موږ وایو لوی دماغ چې دی د دې کوم راسته نیمه کره چې ده هغه د بدن د چپه خوا په واسطه څه شي کېږي. د دې هغه حسي پیغامونه چې دي د بدن د چپې خوا څخه ورته راځي. او چپه نیمه کره چې ده هغه زموږ د بدن راسته نیمه زموږ د بدن راسته برخې کوم حسي پیغامونه چې دي هغه څه کوي، کنټرول. ورپسې راځو د موږ په هایپو تلاموس او تلاموس پېژنو. تلاموس چې دی هغه موږ وایي د مغز یوه اساسي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکینی مغز کې موقعیت لري. او موږ وایو دی چې دی تر هایپو تلاموس پورته موقعیت لري او تر لوی دماغ کښته موقعیت لري. لوی دماغ په منځ کې تقریبا موقعیت لري چې مهمې دندې سرته رسوي. د مثال په ډول موږ وایو چې حسي معلوماتو پروسه چې د هغه د دې په واسطه کنټرولېږي، د حرکت فعالیتونه دي یا حرکي فعالیتونه چې دي هغه د دې په واسطه تنظیمېږي، د احساساتو او هوښیاري کنټرول دی. همدارنګه د سیګنالونو لېږد هم د دغه مرکز په اړه باندې چې کېږي مربوط، یعنی په هایپو تلاموس باندې په تلاموس باندې مربوط کېږي. او تلاموس چې دی موږ وایو ډېر اهمیت لري چې د بدن او مغز ترمنځ اړیکو تنظیمولو لپاره حیاتي ده. که تلاموس زیانمن سي دا کولی سي چې د احساسات، حرکتونه یا حسي درک په فعالیتونو کې چې راوړي ستونزې رامنځته کړي، چې په انسانانو کې حتی ځینې وخت کېدای سي فالج، بې حسي یا هم د هوښیارۍ د کمزورتیا لامل کېدلی سي. ورپسې هایپو تلاموس وایو. هایپو تلاموس لکه څنګه چې مخکې موږ وویل چې تر تلاموس چې شي لاندې تر تلاموس لاندې قرار لري او دا د مغز یو کوچنی مګر ډېره حیاتي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکیني مغز کې د موږ وویل چې تر چیشي لاندې تر تلاموس لاندې موقعیت لري. او موږ وایو هایپو تلاموس چې دی هغه هم ډېرې دندې سرته رسوي، مثال د بدن تودوخه کنټرول، یعنی ډېر حیاتي عملیې سرته رسوي. همدارنګه د هورمونو تولید دی. او بل موږ وایو د اشتیا او تندې تنظیم هم د دې په غاړه دي. د خوب او ویښتان د مثال د ویښتانو شوالی دا ټول چې دي څه دي زموږ خوب او ویښېدل دا هم د دې په غاړه دي. احساسات کوم احساسات چې موږ دغه کوو ښکاره کوو هغه ټول د دې په غاړه دي. د وینې فشار او د زړه ضربان ټول د څه کوي، تنظیمي. نو د دې څخه معلومیږي هایپو تلاموس هم زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دی، په عصبي سیستم کې ډېر مهم رول لري. ورپسې راځو کوچنی دماغ پېژنو. ورپسې کوچنی دماغ چې دی هغه موږ وایو دی چې دی د مغز یو حیاتي برخه ده، لکه دا نور چې د بدن ټول حرکتونه، توازن او همغږي چې کوي، کنټرولوي. دې ته که چیرې زیان ورسېږي زموږ کوم حرکت چې موږ ژکو، یعنی کېدلی سي زموږ د فالج یا زموږ د حرکت د له منځه تللو لامل هم سي. او کوچنی دماغ چې دی هغه موږ وایو د دماغ په مغز په ورستنۍ برخه کې د مغز د لویې برخې لاندې او د مغز د ساقې شاته موقعیت لري، چې تقریبا موږ وایو وزن چې دی د مغز لس فیصد وزن جوړوي. او د مغز ټول نیورونونه نیمایي برخه هم په دې کې وجود لري. موږ وایو دی چې ډېر دندې سرته رسي، لکه مثال د حرکتونو همغږي ده، د توازن او دریز کنټرول دی، د زده کړو او مهارتونو تنظیم دی، همدارنګه تر ټولو اساسي چې د حسي او حرکي معلوماتو همغږي ده. که چیرې دې ته زیان موږ وویل ورسېږي چې زموږ د بدن کم توازن چې دی هغه موږ څه شي کوله لاس ورکړو. همدارنګه موږ وایو چې کوچنی دماغ چې دی هغه ډېر اهمیت لري، نو باید د دې سره ډېر احتیاط وسي. ورپسې راځو د مغز ساقه. د مغز ساقه چې ده هغه موږ وایو چې په سپاینل کورټ کې ترمنځ قرار لري او ډېر حیاتي غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان او تنفس څه شي کوي کنټرول یې چې تر کوچني دماغ لاندینۍ برخه کې قرار لري. او بل موږ وایو په دې کې جوړښتونه چې د میډولا اوبلیګنت په نامه سره یادیږي د مغز ټولو کښته برخه کې قرار لري او غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان د دې په واسطه څه کیږي کنټرولیږي. ورپسې راځو شوکي نخا. شوکي نخا چې د هغه موږ وایو ډېر مهم اساسي دندې سرته رسوي چې موږ وویل د زموږ د سپاینل کورډ په برخو کې قرار لري. چې شوکي نخا چې ده هغه موږ وایو دا کم سیګنالونه چې دي هغه تر مغز پورې څه کوي لېږدوي چې فزیکي او حیاتي فعالیتونه هم د دې په واسطه کنټرولېږي او د کوم ژوندي موجودات لپاره چې دي ډېر اهمیت لري. مثال په یو اساسي جز دی او هر ډول زیان په دې برخه کې د بدن د حرکت حس او د نور فزیکي فعالیتونو کنټرول باندې جدي تاثیر اچي. چې موږ وایو خپل شوکي نخا چې ده هغه دوه ډوله پکښې کې وجود لري چې یو بطني دي او بل چې حسی دی چې دوی هر یوې مختلف دندې سرته رسي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. پدې هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بست. شرح لاست لسم ټولګي و نه هم لوسته. نن راځو د تیر لوست په ادامه د دې پاتې برخه زده کوو. په تیر لوست کې موږ او تاسو جنټیک په اړه مو یو څه معلومات ترلاسه کړل چې جنټیک چې دی هغه د والدینو څخه و د هغوی بل نسل ته د ارثي خواصو د لېږد څخه بحث کوي. او په موږ کې چې کوم خصوصیات ټول معلومیږي هغه د والدینو څخه موږ ته راپاتې دي. او ورسره مو ځینې نور موضوعات و چې د مدل تجربې وې، لومړۍ تجربه او دویمه تجربه مو یې وویل او هغه مو زده کړل. نن ورځ راځو د جینیټیک پاتې برخه نور موضوعات یې هم وایي. زموږ درس به د شپږمې صفحې څخه تر دوه اویایمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی موضوع چې ده هغه وراثت او صفتونه دي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې په تیر لوست کې موږ د مندل تجربې وویلې، په وراثت او صفتونو کې چې و مندل اخر خپل د تجربو په پایله کې دغه نظریه وړاندې کړله چې ټول دا کم مثال خواص چې لېږدول کېږي یا دا کم نبات چې پر هغه باندې تجربې وکړل، دې پایلې ته ورسېدی چې یو ځانګړتیا دوه صفتونه لري. مثال د خبرې هغه دغه کم رنګ چې په نظر کې نیولی و هغه رنگ به د سپین او ارغواني د یو ځای کېدو څخه لاس راغلی، چې دوه صفتونه دغه رنگونه و چې ارغواني او سپین و او ځانګړتیا یوازې رنگ ده په نظر کې نیوي، یا هم د دوی هغه ګونځیوالي و چې تخمه په نظر کې د دوی ګونځیوالي او صفوالي په نظر کې نیوي چې هغه صفتونه او یوازې ځانګړتیا و. موږ وایو لکه څنګه چې مندل دا خبره وکړله او د پیل ته ورسېدی چې د والدینو مور او پلار څخه یو خاصه د مور او یو هم د پلار څخه و نوي نسل ته ورکول کېږي، چې هغه د جین په واسطه دغه کوم خواص چې دی استي دغه ارث چې اخیستل کېږي د جین په نامه سره یادیږي، چې جینونه چې دی هغه یو د پلار څخه یو د مور څخه و بل نسل ورکول کېږي، چې جوړه چینونه چې بي دي هغه د الیل په نامه سره یادیږي. الیلونه چې دي هغه د دوو متبادل مثال یو صفت په دوو متبادل حالتونو څخه عبارت دي. او الیلونه هم مثال د هر قد د پاره جلا الیل دي، د ورشتان د رنگ د پاره جلا الیل دي، یعنی د ټول خواص چې د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي د هغه جینونه هم مشخص دي او الیل لونه هم مشخص دي چې د یو د مور او یو د پلار څخه اخیستل کیږي، چې په دې کې ځینې غالب او ځینې مغلوب پاتې کیږي. مثال د خبرې که چیرې موږ لوړ قد والدین په نظر کې ونیسو، دوی چې او یو ټیټ قد والد په نظر کې ونیسو، مثال پلار جګ واوسي او مور قد یې ټیټ واوسي، د دوی کم نسل چې مثال منځته راځي هغه چې دی اول نسل یې لکه څنګه چې وویل که چیرې دوی خالص جینونه کم جینونه چې یوه خالص وه، په هغه صورت کې د دوی ټول نسل لوړ قد والا راځي، او که چیرې خالص نه وه نو بیا په هغه صورت کې موږ او تاسې وایو چې د دوی درې یو پر درې دغه تناسب به واخلي، نسبت به واخلي، یعنې یو دانه به پکښې کې ټیټ قد او درې نور به یې لوړ قد ولري. او ځینو خلکو په دې باندې فکر کوي چې کم د دې کم نسل چې لاسته راځي هغه به منځني قد ولري، یعنې نه به لوړ قد یې نه به ټیټ قد، خو مندل دغه نظریه چې دوی به منځني قد ولري یا مخلوط به اوسي، دا نظریه یې مکمله رد کړنه. بل راځو جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. فینوټایپ چې دی کوم خواص چې ښکاره کېږي فزیکي ډول ظاهري بڼه چې ده هغه د فینوټایپ په نامه سره یادیږي، او کوم چې موږ ته جینونه راښکاره کوي هغه د جینوټایپ په نامه سره یادیږي. مثال د خبرې که چیرې زه د ګل سپینوالي په نظر کې ونیسم، د سپین ګل چې دی هغه موږ په کوچني پی پی، او یا مثال ارغواني رنګ چې دی هغه په غچ پی پی، او سپین رنګ چې دی هغه په کوچني پی پی سره ښیو. اوس که چیرې هغه کم نسل چې لاسته راځي هغه ارغواني رنګ لري، دا رنګ چې ښکاره کېږي هغه غالب چې دی هغه د فینوټایپ په نامه سره یادیږي. که ارغواني رنګ ولري هغه به مثال غټه پی او کوچنی پی اوسي، یا به هم دواړه غټې پیګانې اوسي چې هغه به د څه په نامه سره دی جینوټایپ. یا که چیرې سپین رنګ ولري په هغو کې به دوې کوچنۍ پیګانې راغلي اوسي چې هغه به موږ د څه په نامه سره یادو جینوټایپ. یعنې کوم چې موږ ته جینونه راښیي، یعنې داخلي جینټیکي جوړښت یې موږ ته راښیي هغه د جینوټایپ په نامه سره، او کوم چې ظاهري بڼه راښیي هغه د فینوټایپ په نامه سره یادو. ورپسې راځو دوه نور مطلبونه چې د هوموزایګوس او هیدروزایګوس دي، هغه پیژنو. هوموزایګوس چې دی هغه موږ ته خالص خاصیت راښیي، مثال کوم چې ژوندي موجودات چې صفت یې چې اوسي خالص اوسي هغه د هوموزایګوس په نامه سره یادیږي، او کوم چې الیلونه یې فرق ولري یعنی ناخالص اوسي هغه د هیتروزایګوس په نامه سره یادیږي. د مثال په ډول که چیرې موږ غټه دوې تیګانې اوسي چې هغه غالب اوسي ارغواني رنګ په نظر کې ونیسو چې غټې تیګانې اوسي هغه هوموزایګوس دی، یا کوم چې سپین خالص رنګ اوسي یعنی دوې کوچنۍ تیټې اوسي هغه هم په هوموزایګوس کې راځي، ځکه چې د دوی الیل څه شی دی؟ یو ډول دی، خالص دی. او که چیرې مثال غټه تی او کوچنۍ تی پکښې کې راغلي اوسي، یعنې یو خاصیت یې پکښې ښکاره او یو پکښې مغلوب پاتې شوی اوسي، هغه به د هیتروزایګوس په نامه سره یادیږي، یا هم ناخالص. پسې راځو د مندل فرضیه وایو. مندل چې و هغه چې کله کوم تجربې سرته ورسولې هغه په پای د خپل د تجربو په پایله کې فرضیه وړاندې کړلې. چې نوموړي نظریې چې دي فرضیې چې دي هغه تر نن ورځې پورې په کار ویل کېږي او د استفادې وړ دي. لومړۍ نظریه دا وه چې جینونه چې دي هغه مثال ځانګړي خاصیتونه، یو ځانګړي خاصیت دي، او چې په دغه ځانګړي خاصیت کې یو جین د مور څخه او یو هم له پلار څخه راځي. دوهم فرضیه دا وه چې جینونه چې دي متبادلې نسخې لري، چې مثال د خبرې موږ وایو د مشانګو په نبات کې چې و د ګل رنګ د دوه الیلونو سپین او ارغواني څخه رامنځته کېدی. درېیمه فرضیه دا وه چې موږ وایو کله چې متفاوت الیلونه سره یو ځای کېږي، د موږ وایو په دغه ځای کې مختلف خاصیتونه په مقابل ډول ښکاره کېږي، او بل یې الیل د لید وړ نه وي. مثال په دوی کې به یو غالب وي او یو به هم چې همیشه مغلوب وي په دوو خاصیتونو کې چې کوم الیل چې کوي د یو نسل څخه بل نسل ته وړي. او څلورمه نظریه دا وه چې مندل چې و هغه په دې عقیده و چې جینونه چې دي هغه ګمیټونو ته انتقالیږي، او جینونه چې دي هغه د بل جین ځای نه نیسي، یعنی د بل جین پر ځای باندې نوزي، هر یو خاصیت خپل ځان ته مشخص جین لري. مثال د خبرې د مشانګو رنګ چې و جوړه جینونه چې و هغه خپل ځان ته و، او قد چې و هغه به خپل ځان ته مختلف جینونه درلودل. د قد جینونه چې دي د رنګ پر جینونه باندې نوزي، او د رنګ جینونه د قد پر جینونه باندې اغیزه نه اچي. ورپسې راځو د پونیت مربع وایو. په 1950 کال کې د رینالد پونیټ په نامه یو انګلیسي بیولوژي پوه عالم و چې هغه د تزویج دغه عملیه په ډېر یو اسانه طریقه سره وښودله، چې د هغه په افتخار دغه کم طریقه چې وه د پونیټ په نامه سره یاد شول، هغه یو چوکاټ جوړ کړي او کم مثال دغه جینوټایپ او فینوټایپ چې وه هغه یې په دغسې ډول سره ورته ښکاره کړل. مثال یو خو چې وو سپین رنګ دغه وګل و، او بل هم ارغواني رنګ و چې سپین پکشی کې پټ او ارغواني رنګ و پکشی کې غالب و. چې په دې سره د دغه کم چوکاټ چې جوړ کړي و په پورتنۍ برخه کې به د سپین رنګ ورکړي و، او په دې برخه کې غالب ارغواني رنګ ورکړي و. څلور خاني ورکړي و دا چوکاټونو ته، او سپین رنګ چې په کوچني پی سره او ارغواني رنګ یې په غټ پی سره ښودلي و، چې په هر خانه کې یو د سپین او یو هم د ارغواني رنګ دم سره یوځای کېدی. چې کم نسل رامنځته کېدی ټول څه شي و، غټ پی کوچنی پی غټ پی چې هغه غټ پی پټ شي و غالب و او رنګ یې ارغواني رالی. چې دا طریقه چې ده ډېر کارونه یې څه کړل ورته آسان کړل. ورپسې راځو د تزویج ازموینه. ډېری وخت داسې مخامخ کېدل چې مثال ځینې شان و چې دوی به د هغه په کوم خاصیت چې و نه به پوهېدل چې دا خالص دي او که ناخالص دي. مثال هغه بیا داسې کوله چې هغه نوموړي یو نبات و، که چېرې هغه لوړ قد درلودی دوی په دې نه پوهېدل چې دا اوس خالص دي او که نه خالص دي. نو دغه د دې د معلومول دپاره، دغه غټ قد د معلومول دپاره د لنډ قد لرونکي نبات سره تزویج کول. که چیرې بل نسل یې ټوله څه شي وه غټ قد لرونکي و، نو په دې سره پوهېدی چې هغه څه دی خالص دي. او که چیرې په هغه کې درې لوی قد لرونکي او یو هم څه وی کوچنی قد په دې سره پوهېدی چې هغه څه دی ناخالص دي. چې دا طریقه د دې سره مرسته کوله چې د تزویج ازموینه وکړي او په دې باندې پوه شي چې آیا دا نبات خالص دي او که ناخالص دي. ورپسې راځو د وراثت احتمال او احتمالات وایو. وراثت او احتمالات کې چې دی مثال موږ وایو احتمال خو خپله کېدلی سي چې احتمال صحیح واوسي او یا هم غلط واوسي. چې د احتمال موږ تصادفي پیښه په نظر کې نیسو، ځینې وخت بې له دې چې د ازموینې سرته ورسوو د هغو خصوصیاتو ځینو نورو شیانو ته په کتو سره موږ څه شي کوو یو فیصله کوو. هغه چې دی مو په موږ احتمال چې دی په مختلفو طریقو سره ښولی سو. مثال د خبرې د عدد په طریقه سره ښولی سو چې داسې ولیکو یو فاصله لا یو ولیکو، یا هم په کسری باندې سره چې یو پر یو باندې، او یا هم د فیصدي په ډول سره چې لس سل فیصده یا څونه فیصدي چې اوونه. مثال موږ احتمال پکښې کې ولرو یا شک پکښې کې ولرو، هغه چې کو په هغه ډول سره حسابو. او که چیرې موږ پوه شو چې احتمال وجود نه لري، یعنی تاسې هیڅ ډول احتمال په هغه کې نه لري، هغه به موږ داسې لیکلی سو چې صفر فاصله صفر ولیکو، یا هم صفر پر صفر، یا هم د سلینی په ډول سره صفر فیصد باندې وشو. او د احتمال د معلومول دپاره موږ یو عمومي فرمول لرو چې احتمال مساوي کېږي په د یو ډول ممکنو پایلو شمیر قیمت موږ اخلو تقسیم یې پر څه شي باندې کو، د ممکنو حالاتو د شمیر پر مجموعې باندې کو. په دې سره موږ کولی شو چې خپل احتمال معلوم کړو. ورپسې راځو کروموزوم ته. کروموزوم چې دی لکه څنګه چې موږ په اووم ټولګي کې په تیرو لوستونو کې لوستلي وه چې حجرې په داخل کې ګرده جوړښت وجود لري چې د هستې په نامه سره یادیږي، او دا چې و غالب و، یعنې ښکاره و په حجره کې، چې د هسته چې وه دوه اساسي دندې سرته رسولي. یو خو چې وه د حجرې حیاتي فعالیتونه یې کنټرولوله، او بل د حجرې ته د مثل د تولید اجازه ورکول، یعنې د مثل تولید چې و تکثر چې و هغه په هسته کې صورت نیوي. په هسته کې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، موږ په هغه کې نازکې رشتې تاو سوي رشتې وینو، چې دغه تاو سوي رشتې د کروموزوم په نامه سره یادیږي، چې د ډي این اې او پروټین څخه چې سوي دي ترکیب سوي دي. او لکه څنګه چې موږ ویل ډي این اې چې د هغه خپله د ارثي خواصو لیږد دنده په غاړه لري، کروموزوم عین ده، خو بیرته کروموزوم چې دی هغه د ډي این اې او د پروټین څخه ترکیب سوی دی. کله چې حجروي ویش صورت نیسي، په هغه وخت کې دا د کروموزوم تارونه چې دی هغه ډبل کیږي، کروماتیدونه جوړي، ډبل بازوګان جوړي چې د کروماتید په نامه سره یادیږي. او کروماتید چې دی هغه دوه بازوګانې چې په یوه نقطه کې سره وصل سوي، چې دغه د وصل نقطه چې ده هغه د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. شومیر په برخه کې یو د بسره نشتی انسانان چې دي د کروموزومونو شمیر چې دي درویش جوړې دي او شپږ سویش دانې دي چې دا نورمال اندازه ده که چیرې مثال کم یا ډیر سي د انسان مثال هغه د چې سره مخامخ کېږي د مشکلات سره مخامخ کېږي اوس موږ اوسېس نه نن ورځې موضوع په اخر کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده د جینوټایپ او فینوټایپ څخه مطلب څه شی دی دویم سوال مندل خپل د تجربو په پایله کې کومې فرضیې وړاندې کړل دریمه پوښتنه جسمي حجرې او جنسي حجرې څخه مطلب څه شی دی ساس ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسي ساعت د ازادي راډیو لاري تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروئ.